Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجلې او ریدو ترابولم. نن سه شنبه د 1399 هجری لمریز کال د 115 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 15 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ وړي. افغانستان او پاکستان د سولې له تروریزم سره د مبارزې او پیوستون د عمل ګډ پلان جوړ کړ. له هلمند ولایت څخه کابل ته د سولې د فعالانو حرکت او د سولې لپاره د ځوانانو خوځښتونه هم تعقیبو. خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. وروستیو طبیعي پیښو د افغانستان په 11 ولایتونو کې 14 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. تېر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه او په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. روسي او طبي په خود افغانستان په 11 ولایتونو کې 14 تنه وشل دي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د طبي په خو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته ویل د دوی د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر تلفات په بدخشان ولایت کې خلکو ته اوختي دي. دی وی په 11 ولایتونو کې د سیلابونو، توپانونو او د غراز دمځکې د خویدو له کبله 115 کورونه ویجاړ شوي دي. 14 تنه مړه دي او 14 نور ټپیان شوي دي. شاوخوا 2 کورنۍ دمځکې د خویدو د ګواښ له کبله بې ځای شوي دي. ښاغلی سیاس د آسیب پذیر سیمو له خلکو غوښتل چې د مځکې د خویدو د کوچني ګواښ په لیدو سره اړوندو ادارو ته خبر ورکړي څو په ډاډه توګه خلک له دغو سیمو وویستل شي. په تیرو څو ورځو کې د بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونه د سختو طوفانونو، سیلابونو سره مخ دي چې د دغو سیمو اوسیدونکي له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي. تېر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه. دا حوزه په 14مه ناحیه کې دشتي برچی په سیمه کې موقعیت لري. د کابل د اسمای زون د اماړیکو مسؤول بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 14مه حوزه د دې سیمې لپاره کافي نه وه، نو ځکه بله حوزه پرانستل شوه.
امنیتی ما
یک زمونږ 14مه امنیتي حوزه پراخه سیمه وه. د 14مه حوزې تر څنګ یوې بلې حوزې ته هم اړتیا وه. د اړوندو چارواکو د سپارښتنې او د خلکو د غوښتنې پر اساس د همدې حوزې په مربوطاتو کې 13مه حوزه هم جوړه شوه. تر دې وړاندې د کابل 14مه ناحیه د څو خونړیو بریدونو شاهده وه چې خلکو ته یې ډېر تلفات هم واړول. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ناپاکو اوبو فاضلاب د تر ټولو لوی تصفیحخانې لګښت ورکوي. دغه پروژې د بنسټ ډبره د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په حضور کې په څرخی پله زندان کې کېښودل شوه. د دې زندان د اوبو د تصفیه چارې 10 میلیونه ډالره لګښت غواړي چې په یو کال کې به د امریکا له لورې ورکړل شي. په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله پرون په بیت المقدس کې د اسرایل د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې اوښتې ده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې 2200 فلسطینیان ژوبل دي. اسرایل وایي شاوخوا 40,000 فلسطینیانو پرون په غزه کې مظاهرې وکړې. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو پر ضد د زور له کارولو دفاع کړی ده او ویلی دی چې هر هیواد قانوني حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ازت او تریخوالی غندلی دی او هغه د اسرائیلي ځواکونو په لاس د فلسطینیانو قتل عام بللی دی. د امریکا ولسمشر د روان کال په سر کې بیت المقدس ته د اسرائیل د سفارت د انتقال اعلان وکړ. فلسطیني ادارې د امریکا متحدانو او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون په اړه به نږدې اړیکې ولري. سرګی لافروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ په مسکو کې ولیدل. لافروف د دوو خبرو په پیل کې وویل چې د ایران د اټومي تړون ټول پات اړخونه د دې تړون په خوندیتوب کې د پام وړ ګټې لري، نو ځکه د هغه په خبره ټوله په ګډه د یو بل د ګټو دفاع ته اړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وروسته وویل چې روسیې د دغه تړون د درناوي لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. جواد ظریف تر دې مخکې پیکینګ ته هم تللی و. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې خپل ازبکستاني ساری په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تمه ده د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د چهارشنبې په ورځ د می په 14مه په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیاه ساری سره وویني. د بخښنې نړیوال سازمان د اجرایي مشرې د اجرایي ریاست مشره مارګریټ هوانګ لخوا په یو نوي لیک کې له ټرمپ څخه غوښتنه شوې چې واشنگټن ته د میرزایف سفر یو ښه فرصت دی چې هغه په ازبکستان کې د اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چل اورئ. کابل او اسلام آباد په خپلو کې د عمل د ګټ پلان چې له تروریزم سره مبارزه او ملي پیوستونونه پکې شامل دي بشپړ کړی دی. د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند له ولایت د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي.
موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قربانۍ که اعتصاب وي، که تحصیل وي، که فرلت وي، ځوانان خپلې هڅې کوي.
د روانه خبری مجلې په ترس کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او په غزه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تازه تاوتریخوالي وروستي جزئیات در سره شریکو. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبرېږي.
څو کلونو څه خبره یم، زه کوچان خلک 50 کلونه به یم، یو 50 به یم، کم او زیاته به یم. دغرنو کوچان دغره چیرته کلم لري؟
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو د دوشنبه پر ورځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړ. ټاکل شوی چې د دواړو لورو شپږ کاري ډلې د دې پلان د بېلابېلو برخو د عملي کېدو پر چارو خپلې دندې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا یو مهم اقدام بللی دی. په هوت میاشت کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ورغلی و د دې پلان پر بشپړېدو یې موافقه کړې وه. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټان بلاخره په څلورمه غونډه کې بریالي سول چې د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړي. دا غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او تحمینه جنجوا په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر دې سلا سول چې په سمه توګه د دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات او تروریزم د له منځه وړلو برخه کې مرسته کولای شي.
هیئت های هر طرف توافق کردن که صدیق موثق
دوی د دوړو لورو پلاوی موافق ول چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او موثر عمل کېدل به مرسته وکړي دوړو هیوادونو ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د تروریزم له منځه وړل او سولې او ثبات د دوړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زخیلوال چې په همدې غونډه کې ګډون درلود په خپل ټویټر پاڼه دا اقدام مهم بللی دی. د همدې سند له مخې به د دغه پلان د بیلابیلو برخو د تطبیق لپاره ځانګړي سوي شپږ کاري ډلې ډېر ژر خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دغو ډلو د کار پیل د همدې عمل پلان په بشپړېدو پورې تړلی و او اوس په د خبره دغه ډلې د خپلو غونډو د پیلېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې پریکړه وکړي. نوموړي وویل د دې ډلو غونډې به پر بیلابیلو برخو متمرکز مرکزی وي.
او ساحات جداګانه یکی د سیتشن عبارتند از
دی وی په هغه بیلابل برخو کې یوه د امنیت له تروریزم سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د رقمولو په برخه کې د دوه هیوادونو همکاري ده. بل برخه د سوداګری ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري او یو بل ډلبه د کډوالو چارې ارزوي. په همدې ترتیب شپږ ډلې د چ پر بیلابل برخو کار کوي څو دغه پلان مواد عملي کړي.
عملاً انجام ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کب یاهود میشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان سند نهایی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان لوري په ټولو څلورو غونډو کې د دغه ګډ پلان د عمل کېدو په برخه کې پر پاکستاني لوري ټینګار کړی دی. د دې وزارت چارواکي ډاټ ښیي چې پاکستان به پر خپلو ژمنو درېږي ځکه دا ځل د دوی په خبره په لوړه سطحه د دواړو لورو موافقه ورباندې سوی ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. راپورونه وایي چې وسلوالو نن په فراه ښار باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. همدا شېبه له فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، په فراه کې څه وضعیت دی او د دغو بریدونو په اړه کوایې؟
رضوان صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. تیر شپه راهیسې چې د فراه د ښار بریدونې څنډو باندې د دولت او سوالو مخالفان او سوال طالبان لخوا سخت بریدونه شوي دي. همدا ګړی هم د فراه د ملي امنیت ریاست څنګ ته او سوال طالبان حضور لري او د ملي امنیت پر ودانۍ پیرونه کوي. جګړه روانه ده چې دا ودانۍ د ښار شمال شرق موقعیت لري، همدې نزدې یو کیلومتر یا دوه کیلومتره د ښار سره بیخي واصل ده. او په بل لوري کې دورې د باغ پل او باغنو خواته هم ګڼ شمېر وسوار راغلي دي چې هغه هم د ښار څخه یو یا یو نیم کیلومتر فاصله لري او د ډزو ټکونه اورېدل کېږي. همداسې په ښار کې هم ډېر بد وضعیت دی او کورنۍ هڅه کوي چې ځانونه له کورونو څخه وباسي او امن ځایونو ته دې په خبره ولاړ شي. ډېره هڅه هم وکړه چې چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو. تر اوسه پورې امنیتي چارواکو د ښکنځنې دي ویلي چې ولې دومره وسوال نه دي شوي. په داسې حال کې چې دا وروستی کمربند دی، د دې مخکې موږ دوه درې کمربند نور امنیتي پوستې لرو چې هغه پوستو څخه څنګه تېر شوي، هغه پوستې وړې دي که د هغه پوستو څخه را تېر شوي دي. دا هغه شی دی چې زه خپلو سترګو لیدلی حال درته اوس وایم.
بله،
همدا وضعیت اوس هم روان دی او خلک وایي که پام ونه شي نو یو بده فاجعه به را روانه.
فطرت صاحب، تاسو ویلي چې په ښار باندې له دوو اړخونو بریدونه کیږي، آیا دا یعنی له تېر شپې دا حمله پیل شوې دي؟ څو ورځې هم په فراه کې وضعیت خراب وو او کافي نښتې او امنیتي پیښې پکې کېدې. کدا ناڅاپي حمله دي چې ګڼ شمېر خلکو وسلوالو پکې ګډون کړی؟
کسان ملک څنګه تاسو ویل په دروش په مخ کې هم سخته جګړه شوې وه د ښار په څنډو کې. دا لومړی ځل دی دومره ډېر نږدې کېږي وسلوال ښار ته. مخکې هم جګړه شوې وه د فراه په بلې سیمې کې او پوسته هم درې شپې مخکې وړل شوې وه د وسلوال طالبان لخوا. خو دا جګړه برای تېر شپه ناوخته یوې دوې بجې پیل شوې ده او داسې مخته راتګ ډېر ژر کړی دی. یعنې ما مخکې یادونه که دوه درې کمربند او د هغو څخه هم تېر شوي دي او ډېر نږدې راغلي دي. په داسې حال کې چې مخکې جګړه به ډېر لرې وه د فراه د ښار څخه. دا لومړی ځل دی دومره یو تیر کال هم دغسې یو نږدې وسلوال طالبان راغله خو بېرته په شا ورته مول شول. خو به ووینو چې نن تر اوسه پورې خو هېڅ د دولت لخوا خاص آمادګي او تدابیر هم نه لیدل کېږي.
د دفاع وزارت پرون ویل چې فراه ولایت ته د دوی لړپوړي مقامات تللي دي، افسران یې تللي دي او دغلته د عملیاتو ارزونه کوي. آیا له تیرو دغه څو ورځو راهیسې په فراه ښار کې د امنیتي چارواکو غونډې د دوی کوم خوځښت تاسو لیدلی؟
رضوان صاحب، لکه څنګه چې خلک وایي، زه به د خلکو خبره وکړم. خلک وایي چې د پلاوی چې راځي دومره ګټه نه لري، تر اوسه پورې خاص عملیات نه دي شوي. په ځینو سیمو کې د خلکو په خبره ځینې نمایشي حرکتونه کېږي خو د چې خاص عملیات چې هغه د وسلوالو ځپلو لپاره اغېزمن وي او بیا هغه سیمې چې وسلوال د ښار په نږدې کې لري هغه اوس ورڅخه ونیسي. بېرته تر اوسه پورې داسې عملیات نه ترسره شوي او د خلکو غوښتنه هم دغه ده. دوی وایي چې باید په خپله ولسمشر او دفاع وزارت یوه ورځ فراه وګوري، د فراه د خلکو سره وګوري، هغه رښتینې معلومات چې څه هغه دوی واخلي. او ډیر چارواک په خبرو در نه شکوي ځکه چې د فراه وضعیت واقعا چې ترنګلی دی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په فرا کې د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرت چې د ده په خبره د ښار په دوو اړخونو کې جګړه روانه ده. وسلوالو په فرا ښار حمله کړې ده او تر اوسه د یو کیلومتر په واټن کې د فرا ښار په کمربندونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې د فرا د وروستیو تحولاتو په اړه در سره وروستي جزئیات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. له نوریاس نوري څخه ورشي د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یکشن بې د ورځې حملې ته په پام سره په افغانستان کې په شخړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د حملو په نتیجه کې لسلو زیات سرتیري او پولیس وژلې دي. ورځپاڼې دا خبره د چارواکو له قوله کړې او ویلي دي چې یوازې په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ په وروستۍ حمله کې د سرتیرو په ګډون د وژل شوو کسانو شمېر 12 تنه ښودل شوی. که څه هم بلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د یکشن بې په ورځ د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو د پېښې چې طالبانو یې د رانسکورېدو ادعا کړې او په زابل کې تېره اونۍ په سختو نښتو کې د اویا پولیسو د وژل کېدو په ګډون په فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جګړو او نښتو یادونه کړې او لیکي چې دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د تېزېدو څرګندونه کوي. د هغو طالبانو چې د اپریل په 15مې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اعلان سره د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان او د امریکا حکومتونو تیر کال وروسته له هغې چې وړم کال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لوړې کچې یعنې 6,500 تنو ته ورسېد، د دغو ځواکونو د تلفاتو مسله محرم کړه، په دې معنا چې نور په دې اړه رسمي شمیرې نه خپروي. یورو ایشیا ویو خپرونې په افغانستان کې د سیلابونو خطرونو او رانی ته پام اړولی او لیکي د کونړ اوسیدونکو چې کلونه کلونه سیلابونو ورته زیان اړولی له حکومت غواړي چې په کونړ سیند کې د اوبو د راپورته کېدو په وړاندې اقدامات وکړي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د یورو ایشیا ریویو خبریال ته ویلي چې د زیاتو ورښتونو او د هندوکش په غرونو کې د واورو د ویلېدو له امله د کونړ په سیند کې اوبه راپورته شوي او هره ورځ خلکو ته زیان اړوي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي فضل محمد ویلي چې دته اوس یوه ټوټه کرنیزه ځمکه پاتې ده، ځکه ډېره کرنیزه ځمکه یې پرله پسې سیلابونو وړې. دی وایي اوس په ډېره سختۍ د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. عبدالله چې په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ سیند په خوا کې یو رستورانت لري وایي چارواکي باید مسؤول وګڼل شي، ځکه تر اوسه یې د دغې ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه ایورایي شاروي خپرونې ته ویلي چې د کونړ سیند تر اوسه لسګونه کلي او سلګونه هکتاره ځمکه ویجاړه کړې او دغه سیند اوس په یوه خونړي سیند بدل شوی. عبدالله وایي هره اونۍ یو مړی له اوبو راباسي او زیاتوي. په سیمه کې د مناسبو پلونو د نشتوالي له امله خلک نورو سیمو ته د تلو لپاره پر سیند ورګډېږي، یا په سیند کې ماهیان نیسي او یا هم د خپلو ځمکو د خوندي کولو لپاره د سیند په خوا کې استنادي دیوالونه جوړوي چې د دغه سیند قرباني کېږي. یورو ایشیا خپرونې په افغانستان کې د اوبو د مهارولو په اړه د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستي چې د 2013 کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې د کونړ سیند په اړه هم له خلکو سره ژمنه کړې وه چې پر دې سیند به د برېښنا د تولید بند جوړوي چې له تولید شوې برېښنا به نه یوازې ختیځ ولایتونه بلکې د افغانستان نورې برخې ګټه پورته کوي. خو د خپرونې په وینا لیدل کېږي چې هغه په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند ولایت د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي. دوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل خلک لږ جنگ ستړي شوي او هڅه کوي چې له هرې ممکنې قانوني لارې جنگي خواوې سولې ته وهڅوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د جنگ پر ضد د هلمند ولایت د تحسن کوونکو د نوي حرکت هرکلی کوي او وایي چې دغه حرکت کولی شي خلک د سولې په اړه فکر کولو ته وهڅوي او د جنگ پر ضد د اعتراض لمن پراخ کړي. د هلمند ولایت د مدني ټولنې یو فعال عطا الله ویسا د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل دغه حرکت خی چې خلک سولې ته د رسیدو په خاطر هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او نور د ناامنیو پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدلی.
همداسې ژوند وکړي او حرکت وکړي د مرکز په لوري تر څو ټول ځوانان ولسونه له دې څخه الهام واخلي، یو فکر واخلي چې موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قربانۍ که پسو تګ وي، که اعتصاب وي، او که تحصیل وي، که فرلت وي، د دې ټول د لارې به ځوانان خپلې هڅې کوي تر څو دې هېواد ته دې سوله راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د اعتراضونو، د تعصن د خیمو د درولو او د نه خوړو د اعتصابونو په دوام یو شمېر هلمندي ځوانان چې د سولې پیغام لېږدوي له هلمنده د کابل په لور پلي را روان شوي دي. د هلمند والي حیات الله حیات د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه کاروان د یکشنبې په ورځ د کابل په لور روان شوی او هدف یې دا دی چې د افغانستان د خلکو او نړیوالو پام ورواړوي چې افغانان له جنګه ستړي شوي او هڅې کوي چې له هرې ممکنې قانوني لارې په جنګ کې ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. په هلمند ولایت کې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د یوې مرګونې حملې وروسته د دغه ولایت ځینو اوسیدونکو د ناامنیو پر وړاندې د اعتراض په توګه د تحسن خیمه ودروله او په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي. له دې وروسته یو شمېر خلکو په زابل، کابل، هرات، ننګرهار، کندهار او فراه ولایتونو کې د هلمند له تحسن کوونکو سره خپل ملاتړ څرګندو. دغه هدف ته د رسیدو لپاره د پرلت خیمې ودرولې. دغه تحسن کوونکو ویل تر هغې چې اوربند ټینګ نشي خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د بشري حقونو فعال جاوید شکیب وایي دغه نوی حرکت کولی شي چې په جنګ کې پر ښکېلو ټولو اړخونو اغیز وکړي.
دغه یو اقدام دی چې فکر کوم د افغانستان پر خلکو او په هغو ډلو چې په یو ډول په سیاسي تعاملاتو کې دخیل دي اثر وکړي. زما په نظر اوس باید خلک په خپله اقدام وکړي چې سولې ته ورسیږي. بله د حل لار نشته. د نړیوالې ټولنې او بنسټونو پر ځای د افغانستان د سولې لپاره تمرکز باید پر افغانانو شي، ځکه اصلي قربانیان همدوی دي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور دغو اعتراضونو او تحسنونو ته د حکومت او طالبانو نه پاملرنې ته په کتو وایي چې په افغانستان کې داسې اخلاق نشته چې د مدني او سوله غوښتونکو حرکتونو ملاتړ دې وشي او غږ دې واورېدل شي. ښاغلی فکور وایي پکار ده چې د جګړې ښکېلې غاړې د تحسن کوونکو غږ واوري او د بین الافغاني سولې ټینګښت ته تیاری ونیسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په غزه کې د وروستیو شخړو له امله د فلسطینیانو 255 فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. دا اعتراضونه لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د افتتاح له کبل پیل شول او وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د یو سفارت پرانستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیه تمام سو. د راپورونو له مخې د 2014 کال تر جګړو راوروسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دوشنبې په ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړه او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاري ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده په تېرو شپږونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ویډیویي پیغام کې پرونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یوه اوږدمهاله پروسه وه چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. دوی دقیقا اویا کاله دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشری په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل یې په رسمیت وپیژنده. نن موږ رسمن په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ سولې ته ډېر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال سي، ځکه غوښتنه یې واضح ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس به د فلسطین راتلونکی پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرائیل په حلبی په شرکه موقعیت درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پرونیو مراسمو کې ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د په وینا پر خپل ژمنو او درېدل. د نتنیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوې شلو وړ پایتخت دی. دی وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و، بلکې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې هماغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده، د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هېوادونه چې د امریکا متحدین هم دي د ولسمشر ټرمپ له دې پرېکړې سره مخالف وو او ویل یې چې اوسمهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي، بلکې د دواړو لورو منز لا ډیره ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستان. راپورونه وایي چې وسلوالو نن سهار د فراخار پر دوه سیمو باندې بریدونه پیل کړي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په ښار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. وروسته یو طبیعي پیښو د افغانستان په یولسو ولایتونو کې 14 ستره وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. تېر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه هم پرانستل شوه. په غزه تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د شخړو له امله رامنځته شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون به له نږدې څاري. سرګ لاوروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پرس په مسکو کې په خپلو کې ولیدل. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې خپل ازبکستاني سیال په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو ته وهڅوي. او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
ترورې نوم دې راته وایته
بابا جان.
د کوم ځای اوسېدونکې ترورې؟
د لغمان.
اوس چیرې اوسېږئ؟
پخا کې پراته دي، پردی میله ما کړه د اخیستې ده. واخیستم نه ده، خو داسې په کرایي پراته.
څو کاله نه یې ترورې؟
څو کاله نو څه خبره ما ده کوچان خلک کې 50 کاله نه به یو 50 ته کم او زیاته به ما دغور نه کوچان دغور چیرته کلم لري؟
تاسو کوچان استه اوس خدا د زمش په ورځ دی ګرمسیر مناطق ته نه استیتلی؟
نه نه چیش ما نه لاس ډایرکټ راغلی د خپل پراته یو سندل ته پر کرای پراته چې دې سبا پاری کوي بیا د کراپ بیا کوي بیا. ها
څو کلم پاکستان کې تیر کړه؟
د ایوانان میوم نو شل کلن وخت یو مغلو ته نور کلن مې دا نو ټول ته تیر
ځواني کې تلې بیا
ځواني کې نه واده کړم را پاکستان تر واو
اوس څنګه د ژوند مدل ته چراغلې استې
ژوند دغه د ثواب لري د ساړه دی ایونه ورته نسی
اولادونه د کار بار چې لري
نه چې دا کا کوي دالي مالی کوي
ټوړې څو سامان لري ګورګانې دي څو دانې دي
څلور من ګان دي څو پنځه مې نونه دي
ټول ګاډه استې سره
او ټول ګاډي
څنګه دی راو په تین ګورګان سره کور کې چې رقم استې ګرانې دي در باندې نه دي
ول نه کورزلې مې په ورانې کې څنګه نه دي رامنه ګرانې
لورګانو کتر دې ګرانې دي در باندې
لورګانو نه مړه باندې ګرانې دي لورګانو خپل دې وکړې ته خدمت مې کوي عزت مې کوي انت غره مې ګرانې دي نو لورګانو خلاړې پر دې کول ته غل ماته راځي
څه تمه لري ګورګان نه چې ستا باید سره رقم پالنه او کې د کور کارونه نور مسایل کې
کورونه دغه کوي چې جره ته خیره ته پاکي خسن ځلی راته وو کې خو دا ست وبرته کې دي خو کالی جام رش کو کاږي دا خطوب ده کنه
یعنی ته دوی ته مور غوندې به خدسه
وو دوی خو چې زړه ته ناس دوی را سره ناس دي زړه نه هم دوی کال کې موږ نه دي خبره کور خوان نه ور کوي
جنگ جګړې راځي یعنی د سنه چې موږ و چې بيخي موږ جنگ نه کوو
کله
کله جنگ جګړې کوي د خو بدی راځي
وو سره راځي او دا سره کوو دوی راته غلې سي مينت په وکما اته موږ نه دي کړنو دا څه کار دن
تاسو لا پیغامونو السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زاب الحدیر یا ونید زابل ولایت منکلات مرکز سخه خبر کنم. زمست زابل ولایت که در کلات و مرکز در خروران بسنه که برک نل رو. و از کر را توایی ستاسی در کورو مخت گروپا هم وزروی در شپیل واره یو یادو گروپا کنی پینزه پینزه زر روپی جرمانه هست. موږ له حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې تاسو موږ ته برق راکړئ. موږ به بیا ګروپان درته وزروو. نو د شمسي په برق باندې خو ګروپ نه کېږي چې نیمه شپه تر منځه تر وخته پرې برقي بالا نه وي. نور وخت نه نسم. السلام علیکم.